درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هیله چې یو خاو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي د ازادي راډیو د خبرونه استاسو د خوخي سندرو استاسو پیغامونو ته څنګه شوي دا خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخې د دې سات خبرونه ته دا کندهار سیمه شارواکوی پرون ماخام د کندهار خار په 15 مناحیه کې وی بمی چاودنی دو ماشومان وژل دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د وزارت سلاکار وایي طالبان 15 کسیز تخنیکی هیئت لام په کابل کې دي او د خپل بندیانو د خوشکیدو د جزئیاتو څارنه کوي. او هغه سپین پوستي امریکایي پولیس چې د یو تور پوستي امریکایي پر غاړه یې زنګون وریښی و او هغه یې وژلې نو ویل شوی او د قتل تور ورباندې لګیدلی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه دا کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون ماښام د کندهار په 15 ناحیه کې البته د کندهار خار په 15 ناحیه کې وی بومي چاودنې دوه ماشومان وشلي. په پیخه کې د چارواکو په وینا 15 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کندهار د امنیت قومندانې ویان جمال ناصر بارګزي د ازادي راډیو خبريال ته وویل چاودیدونکو مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو په یو بازار کې چول شوی. د بارګزي په وینا د چاودنې هدف معلوم نه دی. د دې برید مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستې. اخوا په تخار کې پولیس وایي د یوې غیر مسؤلی وسلوالې ډلې یو مشر نیولی دی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو د نیول لپاره په فرخار ولایت کې عملیات ترسره شوي وو. وبخی محمد جواد هجری ازادی راډیو ته وویل چې د دې کسانو د نیول لپاره د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې عملیات ترسره شوه. په افغانستان کې له کرونا وایروس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي د طبي وسایلو له شدید کمی سره مخ دي. دا کمیټه د جمهور رئیس له لوري جوړه شوې چې د هغه مرستیال محمد سرور دانش مشرکی. د کمیټې ویان محمد هدایت پرون ازادي راډیو ته وویل چې له نړیوالو د بیړنۍ طبي مرستو اړتیا لري.
واقعا بخشای مختلف شفاخانه صحت عامه قادر
به وای رختیا هم زموږ د عامه روغتیا وزارت نشي کولای هغه ټول سیمپلونه چې راټولوي وګوري او یا هغه کسان چې روغتونونو ته ورزي ټول ماینه کړي نو جدن د لومړی ورځې د طبي وسایلو د تجهیز لکموالی کړي. هغه ویل چې حکومت یې د پوره کولو هڅې کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون خلکو ته خبرداري ورکړ چې هغه روغتیایي سپارښتنه چې ورته شوي په پام کې ونیسي او همدارنګه یې ویل که داسې ونه کړي ناورین به جوړ شي. په افغانستان کې تر پرون ماښامه د کرونا وایروس مثبتې پیخې 14,495 ثبت شوې دي خو ویل کېږي چې ښایي شمېر تر دې څو چنده زیات وي ځکه ګڼ خلک یا معایناتو ته لاسرسی نه لري او یا ناروغان دي خو معاینات نه کوي. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې او ولسی خلکو د خوندیتوب د چارو رئیس وایي چې حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې دی. انتظار خادم په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې د ونویل چې کومه نیټه دې ټاکل شوې وي خو د خادم په وینا د طالب بندیانو خوشی کېدل یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کیږي. اخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی وایي چې د طالبانو یو 15 کسیز تخنیکی پلاوی لا په کابل کې دی او د خپل بندیانو د خوشکیدو د جزئیاتو څارنه کوي. خغلی فضلی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوی مشر د عبدالفتاح او ضیاءالدین په نومونو دوه وګړي کوي
او د دولت ته خاصه چې هم کم تخنیکی ټیم دی لکه د ما بسینو مسولین دی هم داسې سرنوالی او شورا امنیت ته خاصه هغه هم د دوی سره د دوادید لري په د تخنیکی مسایل باندې باس کوي. نو مهمه خبره ده چې څنګه کولای شو چې دغه پروسه بریالی پاتې ورسو.
د افغانستان حکومتي چارواکو په دې اړه چې تر پرون ماسخوتن له دواړو خواو څومره کسان خوشي شوي دقیقه شمیره نه ده ورکړې. ویلي دي چې دا بهیر روان دی. هغه سپین پوستې امریکایي پولیس چې د یو تور پوستې امریکایي پر غاړه زنګون وریښی و او هغه یې مړ کړی، نیول شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی. تورن پولیس ډیرک چاوین نومیږي. هغه د می په شپږویشتمه نیټه د جورج فولیت په نوم یو تور پوستې امریکایي سړی نیولی و، لاسونه یې ولچک کړي ورته او بیا یې هغه پر مځکه غورځولی وو. دا صحنه په سیمه کې یو ولاړ سړي په ویډیو کې ثبت کړې وه چې پر انټرنیټ تر خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې ډیرو خلکو ولیده او په سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په مسکو کې پولیسو لږ تر لږه 2 تنه چې د دوما یو غړی د ښاروالۍ د شورا یو شمېر استازي او ژورنالیستان هم پکې شامل دي نیولي. دا کسان د پیژندل شوي روسي ژورنالیست ایلیا ازر د نیول کېدو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو. ایلیا ازر 15 کلن دی او د نو وایا ګزیتا په نوم ورځپاڼې سره یې د آزاد ژورنالیست په توګه کار کوو. هغه په روسیه کې د مظاهرو له قانون نه په مقرر ډول د سرغړونې له کبله تېره اونۍ په 15 ورځو زندان محکوم شو. ایلیا او پلویانو یې په انفرادي مظاهره کې په روسیه کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګېدلو بندیزونو پر ضد مظاهره کړې وه. دا معلومات په روسیه کې د څاروي خپلواکې ادارې پرون خبر کړی. د ادارې ویلي چې 8 تنه مدني فعالان هم نیول شوي دي. دا کسان د روسیې په دوهم لوی ښار سن پیټرزبورګ کې پولیسو نیولي، خو ډېر کسان بیرته خوشي شوي دي. یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو له کبله ځینې حکومتونه د بندیزونو د لا زیاتو نرمیدو په لور ګامونه پورته کوي. د برتانیې حکومت پریکړه کړې چې له راتلونکې اونۍ څخه به یو شمېر زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته د تګ اجازه ولري او یې ځینې دوکانونه به پرانیستل شي. د فرانسې حکومت رستورانتونو ته اجازه ورکړې چې د جون د میاشتې له 2 نیټې کولی شي خلکو ته په انګړونو او خلاصو ځایونو کې ډوډۍ ورکړي. موزیمونه به هم راتلونکې اونۍ پرانیستل شي او خلک به مجبور وي چې ماسک واغوندي. د برتانیا او ایټالیا د کورني فوټبال چارواکو ویلي د جون د میاشتې په نمایي کې به سیالي هم ولري، خو خلک به اجازه ونه لري چې ننداره وکړي. دوستانو تاسو موږ غلازادې راډیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونه زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته څنګه شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو. ریپورتونو تر ازو د امریکا متحده ایالات بل روسیه سره د کرونا وایرس پر ضد مبارزه کې د مرستې لپاره د مصنوعي تنفس د ځانګړو ماشینونو دوهمه بسته واستوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د مرستې د خنیت له مخې روسیې ته لیږي. د ولسمشر ټرمپ پر اداره له دې کبله زیات انتقادونه او پوښتنې راولاړې شوې چې روسیې د می په 9 نیټه د نړۍ دریم هیواد شو چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي، خو د مړو شمېر دغلته ډېر کم دی او له دې کبله یو شمېر څارونکي شک لري چې د روسیې چارواکي عمدتاً د کرونا وایرس له کبله د مړو شمېر کم څرګندوي. لا ازادي رادیونا خبرونه اوري. لا ازادي رادیونا سمګ غاګوري. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د ازادۍ لړۍ روانه ده، د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام هیڅ پلمان نه ده ورپاتې. د وسلوالو طالبانو 15 کسیس پلاوی په کابل کې دی او د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر جزئیات ساري. په دې اړه له فرشتي جلال زئی تفصیل اورو.
د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو یادونه وکړه. وی ویل چې د جګړې دوام نور جواز نه لري.
د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول پلماو جواز پاتې نه دی. بینند بندیانو د خوشی کېدلو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه چې د افغانستان حکومت په دې باندې مکلف کړی دی چې پر هغه باندې ټینګار وکړي، هغه اور باندې او د دې افغان وژنې ترې درنه ده. نن په دې خاطر باندې د افغانستان حکومت تل د افغانستان د خلکو پر دغه غوښتنه باندې ټینګار کوي.
وسوالو طالبانو د فبروري په 9 امریکا سره د سولې موافقه وکړه او پر اساس یې باید د مارچ په 10 له حکومت سره د سولې خبرې پیل شوي وای، خو طالبانو دا شرط وړاندې کړ چې حکومت باید د هغوی 15,000 بندیان خوشی کړي. د افغانستان حکومت له هغه راهیسې د طالبانو تر 2,000 زیات بندیان له بګرام د پلچرخي له زندانه او د ملي امنیت له توقيف ځای خوشی کړي دي. په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته پرنو ویل چې د طالبانو د نورو زورو بندیانو پر خوشی کېدو کار روان دی. خادم پرون وویل چې په کابل کې د طالبانو 15 کسیس پلاوی د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر جزئیات څاري. هغه وویل چې د طالبانو د بندیانو خوشی کېدل د سولې پر لور مهم ګام دی او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل وخت نږدې دی.
دوی ته پیغام ورکو، د سولې پیغام ورکو، هر طالب ته غاړه غړی کیږو، هر طالب لکه ورور ګڼو. موږ وایو چې هر څه چې دی رشوي دي، خو کله چې صلح فضا ته نوځو موږ مجبور یو چې هم پر رواني لحاظ باندې هم په فزیکي لحاظ باندې صلح ته آماده شو. دا یو خطر او محاسبه شوی خطر مې ارزښت دی، ولله هم صلح په نیت باندې ما ارزښت دی.
خو د سولې د خبرو پیل څومره نږدې دی؟ په جګړه کې شکیلو خواوو یوې حملانه دی ویلي چې د سولې خبرې په کومه نیټه پیل کیږي. وسوالو طالبانو کڅام د کوچنی اختر په شپه پر حکومت وار مخې کړ او لخپل لوري وربند اعلان کړ، خو د جګړې وور بیا د تودیدو په حال کې معلومیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې تایید کړ چې وسوالو طالبانو د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په حمله کې د سرحدي ځواکونو 4 لستنه وژلي او 3 تنه زخمیان کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو په څو شیبو کې به له کابل سټوډیو څخه زما همکاران د موسیقي خبرونه درته وړاندې کړي چې ستاسو پر پیغامونو او ستاسو د خوخي په سندرو راڅرخي. خو تر هغه مخکې له کابل څخه زما همکار ناجی صافی د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه لري.
انیس دولتي ورسپانې لیکلي په هیواد کې دایمي اوربند او د سولې ټینګښت د افغان ولس ستره غوښتنه ده. وړاندې راغلي دا یو رښتینی واقعیت دی چې د هر ډول سیاسي جوړجاړي او سوله ییزو مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره په ټولیزه توګه په جګړه کې د ښکېلو اړوندو لوریو ترمنځ اوربند یو اساسي شرط دی، ځکه چې د اړوندو لوریو ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي او له اوربند پرته په هر ډول مذاکراتو کې به پرمختګ ناشونی وي. د سرمقالې لیکونکي په باور د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د حکومت له لورې د بندیانو آزادول نیک ګام دی او په وینا یې چې دا هغه اقدام دی چې افغان حکومت پرې سولې ته خپل نیت نور هم ثابت کړ. انیس دغه شان ټینګار کوي چې یو ځلی بیا د دې زمينه برابر شوه چې ټول افغانان سره یو موټی شي او د سولې خلاف هڅې شنډې کړي. سرخط ورسپانه لیکي لسمو دی رئیسی تر ډیورن پوری غاړه د خو طالبانو مشران چې پاکستانی نامعلوم او ناسرګند وسله وال بولي د ځینو نورو ناسرګند وسله والو لخوا په نخه کیږي او لمنځه وړل کیږي. وړاندې راغلي تر ډیورن فرضي کرښې دې غاړې ته زیات وخت هدفي وژنې چې ناسرګند وسله والی کوي ریښې په مافیایي ډلې پورې تړاو لري. خو په وینا یې تر ډیورن کرښه پوری غاړه ناسرګند وسله وال هغه کسان دي چې پاکستانی خ یا بد طالبان بولی. سرمقال لیکونکي په باور پاکستان خ طالبان هغو طالبانو ته وایي چې یوازې په افغانستان کې جګړه کوي او تر ډیورن فرضي کرښې پورې غاړه هغه پښتانه وژني چې خلک ورباندې راټولیږي. خو سرخط ورسپانه لیکي اوس داسې ښکاري چې د لوبې لوری بدل شوی او د جنګ د تاوجنو لمبو په منځ کې نوې شغله سر پورته کوي. او ویسا ورسپانه لیکي دا مهال د جنگ او پر هیواد د حاکم فقر ترڅنګ د کورونا پر وړاندې مبارزه هم موږ ته تر ټولو جدي ننګونه ده او لامل یې دا دی چې یو خو موږ له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره لکه څنګه چې لازمه ده طبي کادرونه نه لرو، دوهم ورته لازم وسایل او امکانات هم نه لرو، او دریم ورته لازم اقتصادي امکانات نشته. د سرمقال لیکونکي په باور کومې پیسې چې له کورونا سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي هغه ښې ډېرې لګوي. البته کومې مرستې چې له بهره شوي معلومه نه ده چې دا به د څومره وخت لپاره کافي وي. خو په وینا یو څه چې ترینه انکار نشي کېدی هغه دا دی چې دا پیسې په سمه توګه نه لګول کېږي. وړاندې راغلي په خوشنۍ سره چې د دې پیسو د لګولو لپاره یو داسې مؤثر میکانیزم نشته چې شفافیت تضمین شي، نو طبیعي ده چې تر ډیره به دغه پیسې شخصي جیبونه ته ځي.
د سندرو
د سندرو
میلمانه
میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدی او مرسل زازی.